ازادي رادیو قدر منور دونکو سلامونه وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجې دي تاسو اوس موږ کله ازادي رادیو نورې په مو کې د دې سات تازه خبرونه ته د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې په 2015 کال کې د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې 1500 میلیون ډالر بس په نتاړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن د 2015 کال د بودیجې لپاره په خپل غوښتنه کې ویلي دي چې په روان کال کې ټوټال 8.3 میلیارد ډالر بودیجې ته اړتیا لري چې په دې کې 499 میلیون او 800 زره افغانانو سره د مرستو په چارو لګول شوې دي. IOM وایي د هغو خلکو ترڅنګ چې د سوریا او اوکراین له بحرانونو تختی ډیر تمرکز به یل هغه افغانانو سره په مرستو کې وي چې د منځنۍ آسیا او بالکان د هیوادونو لالارې په مهاجرت لاس پوری کوي. دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د راپور لمخې څه کم 11 میلیون افغانان د تیرو څو کلونو جګړو تشدد او بیوزلۍ له کبله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تعلقان کار کې د تیر مخام د 14 پړه د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو مخالف ډلې ومنله. د ډلې تیر شپه نا وخته پر خپل اکسپانه په یو بیان کې دا کړي چې وسلوالو یې د تعلقان کار د لومړی حوزې پر قرارګاه د بریټ پر محل د طالبانو د سواکونو سر ګروپ مولا انور وجلې او درې نور سرتیر یې ټپین کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د تعلقان کار په سرای سنگ سیمه کې پرون مخام یو درنه 14 شوې ده. د ترکیه په لویدیز موکلاسی مکه نن څلور کسان هغه مهال مړ شوی دي چې یو امبولانس هلیکوپټر د وروختون له ودانۍ سره ولګید. د ترکیه د روغتیایي وزارت وایي د هلیکوپټر د ترکیه د روغتیا وزارت وایي د هلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موکلاله روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د دې سیمې د والی په وینا چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له سلورم پورت څخه ولګید. د موکلا والی د خبريالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پور سره ولګید او بیا پرزمه کرا پریوت پر روغتون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی وخته. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوې دي. د امریکا په اوسنۍ یک چمبه ویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه کې په ټس او چې هغه دوستانه ډزې بلل شوی وشتل شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور لمخې د پیخه هغه وخت وشو چې د امریکا پوز د یمن د حوثي یاغیانو د پنکه کولو لپاره هوایی بریدونه تر سره کول. خو د امریکا د پوز مرکزی قومندان سنت کیم نه دی ویلي چې دغه پیخه په محل د پیلوټانو چې یو یې برسیران پیښوای دی څه ډول ماموریت مختوړل. هند کې چارواکو د کموم رنجونو پر ودونو د بندیز په لړ کې شاوخوا 3300 کسان نیولې دي. په دې لړ کې نن هم 3400 کسان ونیول شول. د هند د آسام ایالت لومړی وزیر هیمانتا بیسوا سرما شرما نن په یو بیان کې ویل چې د دې ناولي ټولنیزې پدیدې د پای تر رسولو لپاره به د دوی اقدامات دوام وکړي. هغه زیاته کړه چې آسام ایالت به د صغیرو نجونو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په هند کې اوس مهال شاوخوا 260 میلیون صغیرې ناوې وجود لري چې له 2000 کال وروسته په دې هیواد کې د کموم رنجونو په ودونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د آسام لومړی وزیر په دې ایالت کې تر 2026 کاله د کموم رنجونو د ودونو د پای ته رسولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. هغه روسیه نن پر اوکراین د سباندې سلو بی پیلوټ الوتکو برید وکړ. خو د اوکراین د پوځي چارواکو په وینا د حمله مرکز جوړ نه لري. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د یو سلو درې بی پیلوټ الوتکو په وسیله د خرسون، میکولایف، چرنی، هیف، سومی، ژاپوریژیا، خارکیف، پولتاوا، ژوتومیر او پلازمین کیف سیمې په نښه کړي. خو د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو له دې ډلې 250 درونونو وشتل شوې دي. د بیان لمخې په دې بریدونو کې د دفترونو او دستوګنو ودانیو ته زیان اوښتی دی. خو د مرګ شوب لپاره یې تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. وړاندې په مجله کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورو چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس د څلورمې ورځې لپاره هم روان دی. په دې اړه ځینې کسان غبرګونونه لري.
افغانستان په اقتصاد باندې منځي
او د زده کړو تحصیل پاتې شوی یو شمېر نجونې او زده کړیالانې وایي چې وروسته له دریو کلونو دوی د دوی پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې لا هم بندې دي.
درې کاله وشول او په دریو کلونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې راوستلې وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه یوازې دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شوله. وروسته
او د دې ترڅنګ به دا هم واورئ، په ژمي کې په افغانستان کې خلک خپل شوي دي د سون توکو د لاستنیولو د لاسته راوړلو دپاره خپل د کور توکي خرڅ کړي.
د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کړو، چې و مې کتل هغه سامان قیمته قیمته واخله چې بیا خرڅې هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي.
وړاندې په مجره کې نور راپورونه هم شته راسره.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمونګه خبري ټولګه ته بیا هم خره غلې د خبري ټولګه زفرشتہ سحاک د اوقاف پیکار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینه مجلس ته څلورمه ورځ لپاره هم روان دی او ټاکل شوی چې سبا هم دوام وکړي. لدی مجلس سبا خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویل لتیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت د مشر او چارواکو د مجلس بحث په افغانستان کې بهرنیو موسسو د فعالیتونو پر څرنګوالي سرخي. د سرچینو دا هم ویل چې تر اوسه په دې خبرې شوی چې یا د موسسو مطلق بندي او یا هم د کورنیو موسسو لارو او د دوی د حکومت د غوښتنو مطابق فعالیت تر سره کړي. په کندهار کې حکومتي سرچینې هم د مجلس تاییدوي، خو وایي چې بشپړ جزئیات به یې تر ختمېدو وروسته شریک کړي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت چارواکو له تیرو څلور ورځو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه ناستې، خبرې اترې او د نظریاتو تبادلې پیل کړي دي. په کندهار ولایت کې له دې ناستو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت مشر او د کابینې د غړو ترمنځ په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه بحثونه روان دي. سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې خپاره سي، خو زیاتوي چې تر اوسه په دغو ناستو کې شرایط ایښودل سوي چې یا د بهرنۍ موسسې په بشپړه توګه په افغانستان کې فعالیت نه کوي او یا د هم د دوی په ټکو خپل فعالیتونه د کورنیو بنسټونو او موسسو له لارې مخته یوسي او کورنۍ موسسې دي د حکومت له غوښتنو سره سم د خپلو فعالیتونو ټول راپورونه ورسره شریک کړي. دغو سرچینو ازادي راډیو ته دا هم لیکلي چې نړیوالې موسسې او بنسټونه دي یوازې کابل کې فعالیت وکړي، هلته د دفترونه ولري او نور ولایتونو کې د فعالیت د کورنیو انجوګانو یا موسسو وسیله وي. هغه انجوګانې چې اقتصاد وزارت جواز ورکړی وي او د حکومت معیارونه ومني. سرچینې دعوی کوي چې د طالبانو حکومت غواړي په یادو موسسو د جدي څار ترڅنګ پکې ځینې حکومتي کسان هم وګماري. تازه د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ورته ادعاوې رد کړي دي. په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینه بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ناسته تاییدوي او وایي چې د څو ورځو سیمینار اختتامي مجلس دی چې په خبره یې په بېلابېلو موضوعاتو پکې خبرې سوي دي. خو د طالبانو د حکومت دې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بشپړ جزئیات به د مجلس تر پای ته رسیدو وروسته شریک کړي. په ورته وخت کې د ځینو نړیوالو ادارو او موسسو کارکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې اونۍ راهیسې د دفتر مشران کندهار ته تللي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو کارکوونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته لیکلي چې د دوی مرکزي دفتر ځینې مشران هم د همدې موضوع اړوند کندهار ته تللي دي. بلخوا یو شمیر بهرنیو موسسو ځینې کارکوونکي چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل چې که د نړیوالو موسسو فعالیتونه بند او یا یې هم صلاحیتونه کورنیو موسسو او انجوګانو ته وسپارل سي، دا به د دغو موسسو او نړیوالو ادارو مرستو ته د اړمنو افغانانو پر وضعیت منفي اغېز ولري. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف او د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن دوو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل
خصوصا
تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د لندې په 29 د نوومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د یو سلو څلور شپېته داسې پیښو خبر ورکړای دی چې د دوی په خبره د چارو د ګډوډۍ سبب سوي دي. د اوچا په باور دا د یوې میاشتې مخکې په پرتله شپږ 50 په سلو کې زیاتوالی ښیي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% مسولیت طالبانو ته ورګرځي. د څرګندونې او راپورونه داسې مهال دي چې وړاندې په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا په بهرنیو ادارو او نو دولتي مؤسسو کې د افغان ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې ډېری مؤسسو خپل فعالیتونه بند کړل او دغه شان د سویډن کمیټې فعالیتونه بیا په سویډن کې د قرآن عظیم شان د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو لخوا اوربند شول. د سویډن کمیټې شاوخوا یو میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي او پروګرامونه یې د ناروې کمیټې ان ای سی ته سپارلی دي. د یادونې ده چې نږدې یو میاشت وړاندې د اکثر سویلي ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یونیسف پر محلي ټولګیو هم بندیز ولګېده. دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې څومره شمېر بهرنۍ مؤسسې فعالیتونه کوي، د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي له دې وړاندې په 1402 کال کې په یو خبري ناسته کې د دغه وزارت د کلني راپور وړاندې کولو پر مهال ویلي و چې له دوی سره ټولې 203 بهرنۍ او 221 کورنۍ مؤسسې ثبتي، چې له دې شمېر یې 4 بهرنۍ او 214 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي وي دوی منحل کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وی دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د خوانځیو او د پوهنتونونو د پراختیا لپاره هم شمندي. ریاست الوزرا د مولوی عبدالکبیر له قوله په یو اعلامیه کې ادا کړی چې د دوی حکومت په سیاسي او علمی برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. خلص د کړو تحصیل پاتې او شمیر نجونې او د زده کړو یو شمیر فعالان وی د نجونو په وړاندې په تیرو دریو کلونو کې د خوانځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول د تعلیمی بهیر ته سخت زیان رسولای دی. نور حال الله اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون شنبه په یو اعلامیه کې د مولوی عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړی چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو دا هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې کدوې پرښتینې مناشمن وای نو یو لاره بیره بسلی وای او د نجونو پر مخ به ښوونځي خلاص کړی وای، خو نه یاد وازی دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوی دی، په هنتونونه هم بند شواله، اوس نیمال وړ زده کړې هم بند شولې چې دا د نجونو لپاره یو سخت گزار دی.
د دې پونځي د سلورم کال محصول اسپوګمۍ وای د خونځي او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمينه برابر شي.
تبن د یو هیواد په کچه د خونځي او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو محصولونو شتون اړین دی، نو کله چې د ټولنې د نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه به برخي، نو فکر نکوم د دې خونځي او هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ سره د دومره مهمه وی او یا هم د یو کول شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخه یو شمیر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستي او سرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې سرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زر کی مالیار ازادي رادیو ته وویل
دغه عهد چې تړلی ده په دې باندې عملو کې او ښوونځي خلاص دا د ملت غوښتنه ده او ملت په دې باندې خفه ده او د دې نه باید نور په دې جهت کې عملاً اقدام وشي، نظر دې ته چې یوازې خبره وشي.
دا په داسې حال کې چې طالبانو پروسه کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د شریعت لمخه تامین کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې نویو واکمنو د بهرنیو چارو د وزیر لټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوې دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په پرځولو کې مهمه ونډه درلوده. نورحال احمد تکل نورو.
د سوریه نویو واکمنو مرهف ابو قصره چې د هیات تحریر شام ډلې مخکښو مشرانو څخه دی، د دفاع وزیر پر دنده ګمارلای دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي، د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې وو. د هیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمنۍ وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاتسون پر محل د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریې سنا خبری اژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشرع چې په خوا د محمد الجولانی په نوم یادېده، پرون د وسلوالو ډلو له استازو سره په غونډه کې د سوریې د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا اژانس خبره کړې، ابو قصره په داسې حال کې لیدل کیږي چې د الشرع څنګ ته ناست دی. د سوریې صدر اعظم محمد البشیر تیرونی وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او پلیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. خغلی بشیر چې په خوای په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د هیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله، د هم ویلي دي چې دای به راتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سند راپور لمخې پرون لدې مخکې د سوریې واکمنې عمومي قومندانې اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریې د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي د هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومی قومندانی وای و دیرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشرع ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې اداري مشري کوله. د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او خارونه یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشرع چې پروانه اونۍ کې لنړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودي، ویلې دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیارغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشرع هیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ، خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشرع پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
لا خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د ژمي پر اطلاو د هوا په سړېدو سره یو شمېر بي وسله کورنۍ د سون توکو د غستول لپاره د خپل کور توکي پلوري. په دې اړه د ابدي سپوږمۍ راپور ته وښي.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پایلې دویم ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې، یو شمیر بې وزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړ شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما د درې کور سامان خرڅ کولوري، دوه انګند مې وای انګورګان مې واده شوی، هغه ته سامان ورکړو. 50 کلن کور مې خپل کور کړو، هغه مې خرڅ کو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کو. چو میں قتل آگا سامان قیمت قیمت واخلا چو بیا خر سے آگن تا نہ گٹ کئی اور نہ تا خیر رسائی بس ماں دو کور سامان پا 200 پا 300 روپے بانے دو کمپا لے بیا دو کور سام مثال دا دو کور دیگون ہو آو بکسون ہو آو دا دو کور بساری با 200 آغست میں پا 2000 آو 3000 روپے بانے آو ور میں کور پا 200 سلو بانے میں ور کرنے چیش کار نشن چیش ہو کاؤ پی خبر تا سو وار میں آسا ہو کر چیزا شما خود تخت لارا میں شکم پلا وہ تخت من چیش نہیں دا ڈاکٹر نے زخ پر زان تر خور گتا دوا واخر ملکہ دوا اخر ما دے خبر کوتا زخ پر زندگی اخ
دی میدان وردګو دی مرکز میدان خار اوسیدون کرنا هم ورته اندیښنه لري
زمي پر رسیدو سره موږ مشکلات نورم ډېر سوي دي اقتصادي مشکل هم به ډېر سوي ده نو کور کې مې خپل نه درلو د لاغه مې خرڅ کړل یو څه روپۍ را سره وي په کومه دوه بجې زغال وخیستل اقتصادي مشکل هم ډېر ده پر اوس کله مو مم به سخت زمای تیر کې
د یو شمیر کابل خاریانو په خبره دا مهال په کابل کې یو خروار بلوت لرګي تر 1500 افغانیو پورې یو خروار د ډبرو سکاره تر 1000 افغانیو او یو کیلو بلن گاز تر 1000 افغانیو پورې پلورل کیږي هم مهال یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو دی پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي لډلې محمد شعیب ازادي رادیو ته وویل
دغه مردما وضعیت اقتصادیش خراب است قالین کاوچ فرنیچر
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی غلې کاوچونه فرنیچر یخچال ټلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل تری اخلم دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی کار نشته خلک د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپل وروستي راپورونو کې هم خبرداري ورکړې چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنی شي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په دیرشمه د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړ وي په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشری اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي
هغه نارینه او مېرمنې چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي وایي له ښه صحت برخمن دي ډاکټران هم سپارښتنه کوي چې پلی تګ او قدم وهل باید د انسانانو د ورځني ژوند د مهالویش برخه وي نور حال په دې راپور کې
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی د مزار شریف خار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي و سپلې تک په خپل ورځنی محل ویش کې شامل کړي دی هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د خزو لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم وهل دي چې کولای شي له هغه په ګټه اخیستنې خپل روغتیا ته پام وکړي قدم وهل د پریشانی د لری کولو د بدن او قلب د سلامتی لپاره ډیره ګټه لري
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکو محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وای په منظمه توګه د پلی تک لامل خصې حت لري هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځیدل ډیر مرسته کوي ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوی دي
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو پاړه ازادي رادیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځیدو انسان آرام کیږي او د شپې خوب ختيږي او کولای شي خوب وکړي که چیرته پیاده ونه ګرځي نو د شپې خوب مو سم نه وي د ژمي په دې اوګدوش په کې بچو زل راوي کیږي پر چې لاس بجې وې د شم د سهار مانزه تراوي کیږي
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر سید شفیع سعادت وې قدم وهل د ټولو لپاره ګټه ور تمامې دی شي
حرکت پیاده روي بر تمام ګروي سنی البته
هدف ساده ګرځیدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکیو ځوانانو هغوی چمرونه زیات دی ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سعادت په خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم وهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځیدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په لمنځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځیدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدای شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلیه وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان دا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځیدل هم مناسب فزیکی فعالیت او هم ښه سپورت کیدای شي. کله چې د فزیکی روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي، او کچېری په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د شپې ورځې په ګاڼیو کې د ګوړې د جوړولو وخت دی. د ګاڼیو یو شمېر مالکان وایي له بیلابېل سیمو خلک دغه ولسوالۍ ته ورځي او فرمایشي ګوړې پرې جوړوي. د ګوړې او خوږو یو شمېر شوقیان بیا وایي دوی له لرې لرې ځایونو د فرمایشي او وچې میوې درلودونکي ګوړې جوړولو لپاره کامې ته راغلي دي. په دې اړه جالب راپور اکرام الله اکرام چمتو کړی.
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږه دي، خو کله چې ستا مخامخ په غاڼې کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوشي. امیر حمزه شینواری وایي، حمزه د خوږ شنابه در تاسو صفت کوما، ګوړه چې له هرې ډډې وڅ کې خوګوي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې دا شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کلیوي خوا د وړي په موسم کې د مشهور شریخ لامل د غنو سیلانیانو قربوینو د جمی د موسم لپاره سره سم پکې د دودیزو غاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالص ګړی بازار ګرم شي. غن خلک د غلطزی او د خپل کورنۍ او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګړه جوړوي. د غاڼیو یو شمېر مالکان وایي کڅوم د اقتصادي ستونزو لامل سره کال د تازه ګړی پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دي، خو بیا هم ورس چلیږي. دیوی گانی مسئول روح الله آزادی رادیو ته ویل،
شکر دی بس خلک راضی، ملمانم راضی، نورو سیمونا کابل نا د نورو ولایتونو نم راضی، الحمدلله بس کار خره او بزمو خو سپی سره ګوړه د پاکه ګوړه دا خلک خپل ګوري ملاوت پکې نشته دی، بس شکر دی الله ناراضی وو. بس خدای د ډیرو خلکو کار پکې کیږي، مزوران پکې چا پیر دی، راګانی کې لس 15 مزوران کار کوي تر شلو پوری، ټیکټری پکې چا پیری دی، همدغه سی نوډیرو مسلمانانو پکې مون سره کار روان دي.
د روح الله په خبره دوی سره سک کال د یو من تازه ګوړې بیا ل 15 تر 15 نیم سو افغانۍ ودا، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړاوه. د خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپې ته ترویا غاڼې موجودې وي چې په هر یو کې لګ تر لګه لو تر لس کسان کار کوي. د غاڼیو مسولین اټکل کوي چې سکهال په دی ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼیو حاصلات زیات دي، او خای تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼیو له شربتونو د ګړې د جوړولو غاڼۍ چالانی وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼۍ کې له 500 نیولې تر اویا منه ګړه تولیدېږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته خدل کیږي. شمس الرحمن چې له کندهار، ننګرهار او بیا کانې تتللې وایي، هر کال د غنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغه غلطه د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي. هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلی، چارماغ، پسته او نور مغز لرونکي وچا میوه ګډوي.
ننګرهار کانې ته راغلی یو، کانې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځایم دي، د میلې ځای دي، او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړي، ښه صفا او پاکه. موږ خپل دلته چارماغز بادام شان ورته راوړو، دا وچه میوه په ګوره سره ګډي او ډیره فرمایشي پاکه ګوره درته جوړي.
د تازه ګوړې اوبل مینوال صداقت چې له جلال آباد خار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلي، ازادي رادیو ته وویل،
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چوه هو بیرې شو غاڼې ته، د کامې را خسته ګوړه دا خسپینه ګوړې دا ملاوت پکې نشته دی، بس سیوی او چې ومن دوه منم ساده وی وړله یو منم چغزه والا وکړله او ملاوت پکې نشته په دې وجه باندې راځو نن سبا کامه کې د غاڼې غانو ډیر خسیزن دی خره چکر زیری خره ملمنو زیری
د کامی ګوړه په افغانستان کې مشهور ده او په خاص ډول د جېمی پراتک سره ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری د ګوړې یو شمیر سوداګر وای د کامی ګوړه چې بیلابیل مغزلرون کې وچه میوه ورسره غړیږي د تحفی په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي
وړاندې په څو شیبو کې به د زهرو کاروانو نیز خبرونه درته وړاندې شي خو تر هغه مخکې پامو کوي د خبرونو لنډیستا
استودیوی پی یک برنامه خبری نیمه روز
د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې په 2015 کال کې د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې 1500 میلیون ډالر بس په نتاړتیا لري د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن د 2015 کال د بودیجې لپاره په خپل غوښتنه کې ویلي دي چې په روان کال کې ټوټال 8.3 میلیارډ ډالر بودیجې ته اړتیا لري چې په دې کې 499 میلیون او 800 زره افغانانو سره د مرستو په چارو لګول شوې دي IOM وایي د هغه خلکو ترڅنګ چې د سوریا او اوکرين له بحرانونو تختی ډیر تمرکز به یل هغه افغانانو سره په مرستو کې وي چې د منځنۍ آسیا او بالکان د هیوادونو لالارې په مهاجرت لاس پوري کوي دا په داسې حال کې چې د کټوال لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د راپور لمخې سکم یو 10 میلیون افغانان د تیر څو کلونو جګړو تشدد او بیوزلۍ لکبله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوی دي د تخار ولایت په مرکز تعلقان کار کې د تیر مخام د 14 پړه د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو مخالف ډلې ومنله د ډلې تیر شپه نا وخت پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې دا کړي چې وسلوالو یې د تعلقان کار د لومړی حوزه پر قرارګاه د بریټ پر محل د طالبانو د سواکونو سرګروپ مولا انور وجلې او درې نور سرتیر یې ټپین کړي دي ل دې مخکې سرچینو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د تعلقان کار په سړی څنګه سیمه کې پرون مخام یو درنه 14 شوه ده د ترکیه په لویدیز موکلاسی مکه نن څلور کسان هغه مهال مړ شوی دي چې یو امبولانس هلیکوپټر د روغتون له ودانۍ سره ولګید د ترکیه د روغتیایي وزارت وایي د هلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موکلا روزنی او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید د دې سیمې د والی په وینا چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پورت څخه ولګید د موکلا والی د خبريالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پور سره ولګید او بیا پرځمه کرا پریوت پر روغتون او د پیخي په ساحه کې چاته زیان نه دی وخته د پیخي د عوامل په اړه تحقیقات پیل شوې دي د امریکا په اوسنۍ یک چمبه ویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیر وطنه کې په ټاس او چې هغه دوستانه ډزې بلل شوی وشتل شوی ده د اسوسییټډ پریس اجانس راپور له مخې د پیښه هغه وخت وشو چې د امریکا په اوس د یمن د حوثی یاغیانو د پنک کولو لپاره هوایي بریدونه تر سره کول خو د امریکا د پوز مرکزی قومندان سنت کیم نه دی ویل چې دغه پیښه په محل د پیلوټانو چې یو یو برسیران پیشوای دی څه ډول ماموریت مختورل هند کې چارواکو د کموم رنجونو پر ودونو د بندیز په لاکې شاوخوا 4300 کسان نیولې دي په دې لړ کې نن هم 414 کسان ونیول شول د هند آسام یالت لومړی وزیر هیمانتا بیسوا سرما هیمانتا بیسوا شرما نن په یو بیان کې ویل چې د ناولي ټولنیزې پدیدې د پای تر سولو لپاره به د دوی اقدامات دوام وکړي هغه زیاته کړه چې آسام یالت به د صغیرو نجونو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په هند کې اوس مهال شاوخوا 260 میلیون صغیرې ناوې وجود لري چې له 2000 کال وروسته په دې هیواد کې د کموم رنجونو ودونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی دا سم لومړی وزیر په دې حالت کې تر 2023 کال د کموم رنجونو د ودونو د پای تر سولو لپاره کمپاین پیل کړی دی هاو روسیه نن پر اوکراین د سباندې سلو بی پیلوټ الوتکو برید وکړ خو د اوکراین د پوځي چارواکو په وینا د حمله مرکزوب لنه لري د اوکران هوایي ځواک نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د یو سلو درې بی پیلوټ الوتکو په وسیله د خرسون میکولایف چرنی هیف سومی جاپوریژیا خارکیف پولتاوا جیتومیر او پلازمین کیف سیمه پنکړی خو د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو لدی ډلې 250 ډرونونو وشتل شوې دي. د بیان لمخې په دې بریدونو کې د دفترونو او دستوګنو ودانیو ته زیان اوښتی دی، خو د مرګ شوب لپاره یې تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیامو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ترابولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواوري چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي.
په یو بل راپور کې بواوري چې په سوریه کې د کپتاګون په نوم نشه یي ګولیو درې کارخانې موندل شوي دي.
دا ټول درمل دي کو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځنې جوړې کړي.
د ویندا فیل بابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ لوي څېړونکو سره مرکه لرو.
دیر از ا کیمیکل ډرګ کیمیکل فارمولا میډیسن.
په حقیقت کې دوه ډول مادې ته کپټګان ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فارمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي.
تونه راغه په نوم یو معتاد وایي چې له ډیره وخت می ارمان درلود چې درملنه می وسی.
خو زه دې کور ته راړم دې مور ما چې ستا خاطر سه بل لګم بدل شوی دا دې مور ما باندې خزم منس کې وارونه وکړل خو خز د زو تر مور ما دې خزم کې تازه وواله ول مور.
او د پروګرام په پاکي یو پزړه پوری ډرامه لرو.
هغه ستا خو خدا سوال کوي کارڅ کوي زه ولاړم
وسره الله دې بیا کور ته ژوندې مداواله خدای دې درڅخه خلاص کړي.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منه کولو لسګونه زره بزګر او کورنوي ته زیان اړولې دي. د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالی او د اوبو نشټوالی د دې سبب شوی چې د کوکنارو بدیل کښت د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیايي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملی کولو لپاره د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالی عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منه کولو درې کال وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګرو مناسب بدیل نه دي ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یون او ډی پی چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زر بزګرو مالی عایدات له لاسه وتلي دي، خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر سوي. د اسیا لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي مواد وړاندې کول کم کړي دي، خو په هیواد کې دننه جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي.
The poppy industry so
په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید د شپږ لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عایدو سرچینه وه. که څه هم د دې عایدو لږه برخه بزګرو ته رسیږي، خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډېر کړی دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره د وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشه یي موادو لیږل کم کړل، خو د دې هیواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ کړي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې ترڅنګ د دې سازمان پراختیايي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالی او تخنیکي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام استازي سټیفن روډریکس وایي د دې مالی امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوې برابرې کړي.
We focus on water and climate.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو ده چې ترڅو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هیواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، موږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کیږي.
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړ چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیر پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نسته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړېدلو وروسته د دې هیواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشئی موادو د تولید څو کارخانی موندل شوی دي. په هغو انزورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنگی ډلې خپاره کړي ادعا شوی چې د دمشق په څنډو کې د کیپټاګون په نوم نشئی ګولیو نږدې درې کارخانی موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنگی ډله په دمشق کې ګودام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقی وسایل ماتوي او سپینی ګولی زین راباسی. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشئی ګولی دی چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. د هیئت تحریر شام ډلې او جنگیالۍ د فرانسې خبری آژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشئی موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وي چې دوی د دمشق تر نیولو دوی ورځې وروسته اومندلې.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشئی ګولۍ ځنې جوړې کړي. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول، بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ایښودې او ګولۍ ځنې جوړولې.
د ترکی، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریه څخه د هیوادونو ته د کپټاګان ګولیو قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړپوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشئی موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده ادعا کوي چې د کپټاګان ګولیو درې وړه کارخانې د دمشق په داسې نظامي اډو کې وي چې د بشار الاسد د ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس د نشئی مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټاګان څه ډول نشئی مواد دي په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټاګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیډرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره ماده تاثیرات په عموم کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح هغه د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې کاذبه خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډیره غټه کچه د غیر قانوني تجارت په تیر وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روانو
کپټګان ګولۍ د لومړي ځل لپاره په 1968 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرام بخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړ شوې چې وروسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال لامل منع شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساته د سهار ل شپه وڅخه بیا د ماخام تر شپه بجو پورې په لنډو سپونونس 25 مترو او د ماخام ل شپه وڅخه بیا د سهار تر شپه بجو پورې په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالف ډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشئی موادو څو کارخانی موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو سویو کولیو مجموعي بیه میلیارډونه ډالر کېږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي میرمنې وینډا فیلبابرون سره مرکه کړې او په پایل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. There is a chemical drug, chemical formula, medicine.
په حقیقت کې دوه ډول ماده ته کپټاګون ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي، خو هغه څه چې د منځنی ختیځ د نشئی موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپټاګون نومیږي په خپل ترکیب کې امفتامین او کافین لري چې دا ډول نشئی ګولۍ دي او زیان لري. دا ګولۍ د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي. اوس له امفتامین او کافین څخه د کپټاګون ګولۍ جوړول اسانه دي، کیدای شي چې له پریکوسرونو څخه جوړ شي. دا ګولۍ په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړېدای شي. دا نشئی مواد په خوا په جنوبي آسیا کې رواج و چې یا بابا یې ورته وایي. دقیقا همدا کپټاګون دي چې له امفتامین او کافین څخه جوړیږي. په منځنی ختیځ کې کپټاګون ورته وایي، خو دا چې د اسد رژیم ولې د دې ګولۍ جوړول پیل کړل، دلیل یې دا و چې د سوریه رژیم د نشئی موادو ډیر کارخانې درلودې او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپټاګون ګولۍ هم تولید کړي.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. دا سی راپورونه خبره شوې چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکورې دو سره په دې هیواد کې د نشئی موادو د تولید څو کارخانه موندل شوې دي. دا کارخانه د چا تر کنټرول لاندې وي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل؟ Produced captains trafficking to.
During the Assad regime, variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
د اسد رژیم په وخت کې پیلا بل قاچاقون کډلو لا اسد او د لوکورنې سره اړیکې جوړې کړې وي. د اسد رژیم کارخانو ته د کپټاګون ګولۍ جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانه د تولیدونکو شتمن خلکو او اسد د کورنۍ په واک کې وي. ځنګړای لوپاړی د اسد رو ماهر و چې د ځنګړو نظامی تشکیلاتو مشر د ځنګړی قاچاقګرون کې درلودل چې دا ګولۍ به د منځنی ختیځ هیوادونو ته قاچاق کولی، لکه متحده امارات او سعودي عربستان. که څه هم دا ګولۍ په ایران او عراق کې هم استعمال دي، خو منځنی ختیځ ته له دې عمله ډېر قاچاق کېږي چې هلته یې بیا لوړوه. او د قاچاقګرونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه و. د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاقګرونکي ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وي چې وایي د حزب الله ډله وه. څو کاله مخکې چې د دې ګولۍ جوړ ولو لپاره د وسګوندې زمينه نه و مسايده په عراق او لبنان کې جوړې دي، او په عراق کې ایران په لاړو لکه حزب الله او هشد شوبي هم د دې موادو په قاچاق کې لاس درلود. خو هغه قاچاق کوم کډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې، دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لوی صحای په واک کې و، د دې ګولې ډیر قاچاقي کاوه، ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه ډار نه
درلود.
We had reports recently that Afghanistan مو پورستیو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوی هیروین او هیڅ د قاچاقو مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوی مسیرونه رامنځته کړي. آیا سوریه هم د قاچاقو د دې مسیر یو برخه وه؟ Was Syria part of the new route?
ایران هاز لانګ بین ا کنډویټ اس ویل اس ا ډیسټینیشن فور هیروئین
ایران له پخوا څخه د هغو هیروینو او هیخې مسیر وچی په افغانستان کې تولید شوی وو او خپل په ایران کې هم هیخې جوړیږي خو دا تصور ګران دی چې وایو د مواد چیرې سي څه اندازه پاکستان او څه اندازه هم منځنی ختیځ ته قاچاق کیږي ما اوریدلی دي چې ښایي په افغانستان کې جوړ شوی هیروئین او هیخه به د سوریې له لارې قاچاق شوی وي د دې لارې قاچاق امکان لري خو له منطقي پلوه دا کار امکان نه لري ځکه چې په افغانستان کې جوړ شوی هیخه چیټ کیفیت لري په افغانستان کې جوړ شوی هیخه د سیمې هغو هغو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د هیخې نشه نه ویری واچ شوی ده لکه افریقا جنوبی آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان د جنوب ختیځ آسیا په ګډون په استرالیا او نیوزیلند کې هغه هیخه استعمالیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي او دغه ډول هغه هیخه چې په مکسیکو کې جوړ شوی وي په اروپا کې هیخه محدود بازار درلود چې سرچینه یې د چک جمهوریت دی خو د هغه هیخه استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي ځکه چې د مکسیکو هیخه ښه کیفیت لري او په افغانستان کې جوړ شوی هیخه د مکسیکو او چین له هیخې سره سیالي نسی کولای په افغانستان کې جوړ شوی هیخه یوازې د افریقا او منځنی ختیځ تر بازارونو پورې محدود ده
په مرکه کې مو واوریدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ یو څېړونکی وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځنی ختیځ کې د کیپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فاميلي شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیمه ورس ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې دایو خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وولو مرسته
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنا اوریدونکو اوس هم د خاطرې ورده تننګر هر ولادت د خوګیانو ولسوالی او شیدونکو نوراغه تر احتیاط مخکې په جلال آباد ښار کې خیاطی کوله نوراغه وایي چې د نشیل عمل می مور ډیر خیراوی راته کوي او زما د احتیاط لامل زوريږي نوراغه چې اوس په دولتي روختون کې بسترې دي زیاتوي چې ګټلې پیسې به می پر نشو ورکولې او کورنۍ می له سختو ستونزو سره مخ و دا چې نوراغه ولی او څنګه موتات سو لمړی نشایل څه شي څخه پایل کلاو د احتیاط له عمله نور له سړ ول ستونزو سره مخ شوی دی په دی اړه یې مخ سره د زړه خواله کړی دی
په جلال آباد د غاړه کې مخایتی کوله دا سړش د زما سره یو جوړ کالی راړو دا ماته وګنده مال سید خدا ما سره دیوا شو چن دیوا شو دې د یو بوتل لاړ دی بوتل کې د یو سپید مواد چې ویلو پس مور د دات شه د ګل خان مل دا خوش شه د دات اوس کې اسما ستور ته دی جګی کله کله ورته د ما یو لګیا و مخکې ما دې نه چا سوالو خو زه دې کور ته راړم دې مور ما دې د ستا خاطر سه بل لګم بدل شوی دا و دې مور ما من دې خزم منس کې وارونه وکړل خپل خز د زو تر مور ما دې خز مخکې تازه وواله ول مورې بل لا دې سه بدل را تخکاری چې شه شروع کړی دي ما په خدای دا سوال کوم مزب مې کو ما چې خدای ته یو شی پیدا کړی چې ما من دا قرآنی زیاتره خبره نشي او ما سو ګونی چې زان بستر کوم او زی نو بل دې سوې ته مې دا کړی و کوشدل کړی و وادي پات دې ما چې دې خو سرګنی به ما خبره نشي چې سبب دې ما زه ته وځه زاستا بلار پودری دی یا چې شمار دی یا چرسی دی چې دا که ستونزې نه مار ما خدای خلاص کی سو بیا اس کله مواد مخذر ته مخ نه کوم زه مز خپل کورانی نه خنې شبل نش سو استاد ما کنه لکه بل چا سره دکان کې کار کو لکه ما به جوړه غانډل په 200 روپے ما دی تو 500 اگست 400 اگست ما ته به ورځ 200 را کولې مخ به مې ورځ لږ جوړې غانډلې د 10 ورځ راغل را پرڅو مې په چپا غانډلې او د استاد ما ته جوړ راستا سترګي خړلې کسنګ دا پرتګ دی په چپا غړنه دا بیر دا وس پړي کله څه پکې خراب وو دا ټول تا من تاوانو ما دې تاوان ما تر سره کور کې د مور خیر بجر اغلم بازار کې به خلکو را پورې بد دغه کو چاره خه خاطر را تن را کولن خپل کورنۍ خپل خزر دې رب ما غانه وا
او زما به ډیر خیال سات تر اخره پوری دې زه رسوا کړی نه یم نه به ماوار کړی نه گزار زه به ډیر مازول مخوره ته به ډیر نصیحتونه کول چې د رشینه لاس واړه د سر کې دی واړه مغزی دی دا به وشي سبا به لیونۍ بیا به د څوک نه جګی د مور زم دا یوې ما بیا د ورونه دې نشته سبا ته جیک کی او دا کوم ورستان دیوال له دغه دیوال نه د لاس واخله او دغه دیوال سبا سبې پاسې د دکان ته بدلم ما به دا دیوال لټو چې ګل خان به چیرته ګل خان به چې ولید مراد به څه ویلې وې وڅ شو ما لرګی شو ما د جرند ټک ټکې شو ما خېټه مې ډوډۍ واړی او مخ می جره کوي غواړي ګل خان به مازه دا خبره کوله بس اصل 200 روپے ما سره وي او ما ګل خان خوړلې د درو نه واګي کټ خبره مرته وکړه ما خام بچلاړ مورغه 200 روپے ګټلې او 200 کې بسل ماجب کې کوی نه سره مې کور کې ورکړي ورسنګ مخ به زر راوړي او نیم زر راوړي وسل یو نیم سر راوړي په کوم ډار ما ته تخت شوی ته مونږ ته وایي چې مونږ غواړو ستامه ونیسو ترخه خاطره مې دا و چې کور زدلم روان کور پلو ته متل او موتور خام پلو ته پلمو د سرکې ته تلو مې سمر خیر پلو ته چې یو وخت پال شو مجوم او ته خو سمر خیر ته روانې احمد تم دا شیشې من داړو بڑا کې منډل احمد تم بریس م کوي شت چې ته کم کمر نه ما گزارې دغه جون مې و کنه چې خسته شوی بچلارم د خورګانو براته ګرمي او بل اسونه تا چولې خپې براته انځلې چې دې نشي حالات ته شوم د خورګان رانه مخاړو لازم مور بل لا کازه یو وړل ور باندې ودا به بار وخراتله سینې پور مې نه ولا چې را بغلل پټکی به مې پکاو بډې مې راتله ځړو مې تنګو دا وړل ور مې خپل باندې راتله
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورشي دا په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چې اکبر په خپل موټر کې سپور بي چې په لار کې یو سوالګر خځه ویني اکبر د سوالګری خځې په لیدو ډیر حیرانيږي خدا چې دا سوالګر خځه څوک ده اکبر ولی حیران شو او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامې کې وورو
زه خځه خپل کار دی کوم زما په کارونو کې کار مولره
څنګه سا په کارونو کې کار نه لرم وې کور می خراب شو تا خو دې زما سره زر له باکس نه را ایستلې دي اوس مې بيخي مې نه راسپيره کوي یا راته زه نه خپل ځان نه در کومه
موږ مې لري یا نه اندو کې مون در مات کوم دا زه خو نه زد د پلان له ګور نه دی راوړي دا ما نه داخل دي دي
دا خو زما دی نوی توب زر دی
من نوی توب دی کنه سپین زر توب ما در دخیل دی دی زن نخوانم که پا کور کس را زر پراته وی او زن کچگول پا غالا پا سرکونو سوال وکم زن باید دا زر خرس کم او خپن لاز بی خلاس کم
پا خوالا خوی کار تا بطلی کلا چی پا دی غم لڑلو پودر و اخت شوی ایچ کار نکه زوانه اولاش کارو که
منګه نظرې مبولالې دي او نه مخې مې لرې چا پوره درې ورځې کېږي چې نشه مې نه ده کړې مېږې خمار خمار یم
خمار خمار دې ستا سر وخوري د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل یوه هفته مخکې د کوټې فرش هم خرڅ کړ یوازې لږ زر را پاتې دي اوس دا هم خرڅې یا
تو خدای دا انصاف دی چه زر پا گور که براته وی او زی اسوال کم او یا خمار خمار گرزم ها
نور خو پا گور که ایسم ندی پاته که دا زرم خرس که زی مجبوره ایمه چه پده زوان ازوانه سوالو کم
اغاستا خواخه دا سوال کمی که هرچه کمی زو لارم
وصره یا اللہ دی بیا گور تا جونده ایمه داوالا خدای میدی درس خخلاسه کی دی پودری میرا خوچه دی پلار پا گور که سپین سری شوی وای خو ارورا و ارورا لک خیر خوراکا وڑا ما شمان را پا غاره دی غریب هم پا گور که دوده نلرمه
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزه نه ده
یار اکبر ته ما عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښوي چې دا سرور خزه ده
ته دا ماشوم ته وګوره دا ماشوم نه ده چې مونږ به سرور ملمانه کړو او دا به کوټه ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې خزه دې د سرور د خزه ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا رنګ او سیره نه رانه هیریږي. که نه مانې راشه چې پوښتنه ځینې وکړو. خورې
څه وایې وروره؟
ته د سرور ښځه نه یې؟
کوم سرور؟
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوایي درلوده. ډېر غیرتي او میلمه پاله سړی و.
هو زه د سرور ښځه یم.
وخورې سرور چیرې دی چې ته سوال کوې؟
هغه اوس پوډري شوی دی، کار خو نه کوي. د کور ټول سامانونه یې خرڅ کړل.
دا څه وایې؟ سرور پوډري شوی دی؟
هو پوډري شوی دی.
نو چې پوډري شوی نو اوس چیرې دی؟
کله کله به کور ته راته، کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي. بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی.
اوف 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 بیچاره.